وخت د سهار لس بجې ستړي مشه قدر منو اوریدونکو تر یو لسو بجو په دې خبرونه کې بال خبر نو رسته ریپورتونه واوري او په دوی منی مای کې درته د مشال ترنالاندې باس وړاندې کوو چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی درته وړاندې کوي په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرنو ته د خبرونو سرټکی پاکستان وایي په افغانستان کې د امریکایي وسلو موجودیت د دوی امنیت ګواښي د پاکستان ولسمشر د برېښنایي جرمونو د مخنیوي ترمیمي قانون لاسلیک کړ او فیسبوک یا میټا اداره له ټرمپ سره د یوې دعوې د حل لپاره 25 میلیونه ډالر ورکولو ته موافقه کړې د خبرونو تفصیل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د امریکایي وسلو موجودیت د دوی امنیت په خطر کې اچولې ده پرون د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې یو اعلامیه کې په دې اړه ویل شوی دی د 2020 کال په اګست کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او تر شا یې پرمختللې وسلې هلته پرېښودې دې کار د پاکستان د حکومت او ولس خوندیتوب او امنیت لپاره ژورې اندېښنې جوړې کړې دي اعلامیه وایي دا وسلې د تحریک طالبان پاکستان په ګډون د ترهګرو تنظیمونو لخوا په پاکستان کې دننه د بریدونو ترسره کولو لپاره استعمالیږي د پاکستان خارجه وزارت وایي په کابل کې د طالبانو له حکومت سره خپلې اندېښنې وخت په وخت شریکې کړې دي چې د امریکایي وسلو دورانکارو لاسونو ته د رسیدو د مخنیوي لپاره د موثر اقدامات وکړي د پاکستان د خارجه وزارت د دې تازه څرګندونو په اړه د کابل د اوسنیو واکمنو واشنگټن غبرګون دمګړې له مخې ته نه دی راغلی البته په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو خلاف کارېدو ته نه پرېږدي د خیبر ضلع د ټولنیز خیرخېګړې ادارې یا سوشل ویلفیر پرون په جمرود جرګهال کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې په مرسته 209 اتیا مازورو کسانو معاینه وکړه ځنو ته پکې د بدن مصنوعي غړي ولګول او ځنو ته ویلچیرونه یا سرخی څوکۍ ورکړي د خیبر ضلع د مازورو کسانو د ټولنې مشر همدرد افریدی پرون مشال ډیو ته ویل حکومت د دوی ته پاملرنه زیاته کړي
لکه څنګه پنجاب کې ماهانه وظیفو ته شروع شوې په کار چې کی پی کې کوم داسې ورته وظیفه منظور شي دا رنګ چې کوم ایجوکیټډ کسان دي چې هغه ته ګورنمنت پوسټ باندې وکړي شي چې کوم هغه ان ایجوکیټډ خلک دي چې هغه ته داسې یو کسب پلاس کې ورکړي شي چې هغه په خپل خود رهږي
دوی هم دا رنګه غوښتنه وکړه چې د خیبر ضلع مازورو ته د همت کارت په نوم د مازورو کسانو ځانګړي کارتونه ورکړل شي د پاکستان د شناختی کارتونو ادارې نادرا د معلوماتو له مخې په خیبر ضلع کې شاوخوا 2000 کسانو ته د مازورۍ ځانګړي شناختی کارتونه ورکړل شوي دي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري پرون د برېښنايي جرمونو د مخنیوي پر ترمیمي قانوني مسوده پیکا لاسلیک وکړ د ولسمشر له دفتره پرون په خبره شوې یو اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ولسمشر له لاسلیک وروسته پیکا قانوني مسوده اوس د قانون بڼه خپل کړې ده تر دې وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري په 23 او سنټ د جنوري په 24 د پیکا قانوني مسوده بل منځوري ورکړې و هم د جنوري په 23 په اسلام آباد کې خبريالانو د برېښنايي جرمونو مخنیوي ترمیمي قانوني مسوده د منځوري دو پر زد احتجاج کړو احتجاج پر مهال د پولیسو خبريالانو ترمنځ اخوډب هم شو خبريالانو وایي چې د نوي قانون لاله حکومت غواړي رسنۍ او خبريالان وټړي د طالبانو استخباراتو هغه ديني عالمان نیول چې طالبانو د حکومت پر مشرتابه کلک نیوکه کړې وي د ديني عالمانو محمود حسن او عبدالقادر قانید د کورنۍ غړو خپلوانو له مشال لډیو سره په خبرو کې ویل چې طالبانو د حکومت استخباراتو تیر شپه په کابل کې د عالمان نیول او بندیان کړی دي دوی وایي دا ديني عالمان په کابل کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په شپږم ریاست کې بندیان دي د ديني عالمانو د جنوري په 23 په کابل کې د سولې او یو بل منلو په نوم یو غونډه کې د ویناو پر مهال طالبانو د حکومت ته مشرانو لخوا د واک د انحصار ادعا کړې وه که څه هم د طالبانو د حکومت استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغو ادعاو په اړه د مشال لډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو د دې دیني عالمانو کورنیو مشال لډیو ته وویل چې طالبانو ورته ویلي چې دوی دا مهال تر پوښتنو ګرویګنو لاندې دي په واشنگټن کې یو مسافر رون کې الوتکه نن د یو هلیکاپټر سره جنګیدلې ده ګڼو اژانسونو لیکلي چې دا پیښه د واشنگټن په رونالډ ریګن نېشنل هوایي ډګر کې مخې ته راغلې ده د سپینې ماڼۍ پریس سکرتر کیرولین لیاوت وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پیښې خبر کړل شوی دی ځینو رسنیو لیکلي چې دا ټکر د هوایي ډګر د پاسه په هوا کې د بلیک هاک هلیکاپټر او د یوې وړې جیټ مسافر رون کې الوتکې ترمنځ شوی دی د واشنگټن ډي سي د اور وژنې ادارې پر ټویټر لیکلي له ټکر وروسته یوه وړه الوتکه د پورټومک سینتل ویدلیدا دمګړې ته تلفاتو په اړه کره معلومات نشته ټولنیزه رسنۍ میټا د ټرمپ سره د یوې دعوې د حل لپاره 25 میلیونه ډالر ورکولو ته رضا شوې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي میټا ادارې د 2021 کال د جنوري په شپږمه نیټه پر کیپیټل هیل له حمله وروسته د ډونالډ ټرمپ اکاونټونه ځنډولي وو. ټرمپ د خپلې تیرې دورې له پای ته رسېدو څو میاشتې وروسته د میټا کمپنۍ خلاف قانوني دعوا دایره کړې وه. نوموړي هغه مال پر ټولنیزو رسنیو د هغه د اکاونټونو تړلو په غبرګون کې ویلي وو چې دا ګام د امریکا د خلکو لپاره غیر قانوني د شرم وړ او له محدودیتونو ډک دی. میټا کمپنۍ چې پخوانی نوم یې فیسبوک و یو امریکایي اداره ده چې مرکز یې په کالیفورنیا کې دی. دا کمپنۍ د فیسبوک تر څنګ انسټاګرام، واټس اپ او ټریډز کې هم فعالیت لري. د یادې ادارې اجرایي مشر یا سی ای او مارک زوکربرګ دی. دا د یوې لویې ټولنیزې رسنۍ له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د دعوې د هوارولو تازه بېلګه ده. ټرمپ دډکه کړې وه چې له خپلو منتقدینو او سیالانو به غچ اخلي. دا جوړجاړې پر داسې مهال شوی ده چې میټا کمپنۍ او اجرایي مشر مارک زوکربرګ د ټکنالوژۍ د ځینو نورو کمپنیو سره یو ځای هڅه کوي د ټرمپ له نوې ادارې سره کار ته لاره هواره کړي. د خبرنو پای. درنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس هم رپورټونه خو د دې خبرونې په دویمه نیمای کې به تاسو د پاره مونږ د مشال تر رڼا لاندې بحث وړاندې کوو. د دې خبرونې د سر رپورټ، پاکستان وایي په افغانستان کې له امریکایانو پاتې پرمختللې وسلې د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دا وسلې د تحریک طالبان او نورو وسلوالو ډلو لخوا په پاکستان کې دننه د حکومت او ولس پر ضد بریدونو لپاره استعمالیږي. هلته په افغانستان کې طالبانو حکومت تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د افغانستان خاوره د ګاونډیانو پر ضد کارېدو ته نه پرېږدي. طاهر خان تفصیل راکوي.
پاکستان تشویش لري چې کومې وسلې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیانیه کې ذکر شوې دي. اولنۍ خبره خو دغه ده چې کومې وسلې د بهرني یا د امریکایي فوجانو د وتو وروسته په افغانستان کې پاتې شوې دي، او پاکستان په بیانیه کې دغه جدید یا پرمختیایي وسلې یادې شوې دي. دا د تشویش وړ ده. یو دا خبره شوې ده، او دویم دغه تاسو چې وویل چې ټي ټي پي پاکستاني طالبان او نورو ډلو ته د دې لاس ته پریوتی دي او دا کارول کیږي، په دې بیان کې دا هم یو دعوه شوې ده. او بیا دریمه خبره بیانیه کې دا وایي پاکستان دغه بهرنیو چارو وزارت چې طالب چارواکي چې کوم واکمن دي په افغانستان کې، دوی ته په وار وار دا غوښتنه کړې ده چې دغه وسلې دا د وسلوالو چې په دې بیانیه کې ترهګر ډلې یادې شوې دي دا غي لاسونو ته پرینه وزي. ګوره، تیره هفته هم د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا خبره کړې وه کله چې پښتنه وشوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا ویلي چې دی به دغه وسلې چې کوم په افغانستان کې پاتې شوې دي دا به د افغانستان څخه واپس واخلي. نو دغه پښتنه شوه، هغه بیا دا وایي چې دغه د امریکا او د طالبانو د حکومت ترمنځ یو معامله ده. البته دغه د تشویش خبره دا تیره شپه چې بیا په بیانیه کې راغله دا ذکر کړی وو چې پاکستان کې بلکې دا سیمه یاد کړو. بهرحال پاکستان ځکه دا خبره کړې چې د دین وړاندې پاکستان ځنې وخت دا خبرې کړې دي، خو دا دویم وار دی په دې یو هفته کې دا خبره وکړه، ځکه پاکستانیان دا وایي چې وسلوالو سره داسې وسلې شته چې یو خود شپې که دوی حمله کوي نو دوی ته شیان په نظر باندې راځي، او دغه رنګ نور جدید وسله دي سره شته چې هغه د پاکستان کې څومره بدون شوی دا پاکستان داوه ده چې په هغه کې دا وسلې استعمالیږي. دغه د تشویش ذکر یو وار بیا کړی چې پاکستان کې امنیتي مشکلات موجود دي، ځکه یو وار بیا ذکر کړی.
طاهر خان په اسلام آباد کې. پرون د خیبر ضلع په جمرود کې د سوشل ویلفیر ادارې لخوا د سلګونو معذورو کسانو صحي معاینه وشوه. یادې ادارې د سره صلیب نړیوال ادارې په مرسته یو شمېر معذورو کسانو ته ویلچیرونه یا سرخی څوکۍ هم ورکړي، او ځینو ته د بدن مصنوعي غړي ور ولګول. معذورو کسانو له یادو ادارو مننه وکړه چې ورسره مرسته وکړه. د نادرا یا د پاکستان د شناختي کارډونو د ادارې د معلوماتو له مخې په خیبر ضلع کې 2000 معذوره کسان ځانګړي شناختی کارډونه لري. فرهاد شینواره نور حال راکوي.
په جمرود جرګهحال کې د خیبر ضلع د سوشل ویلفیر محکمې لخوا د نړیوالې امدادي ادارې ICRC او د پیپاس په نوم د پاکستان د مصنوعي اعضاو ادارې کارکوونکو 209 معذوره یا مخصوصو کسانو جسمانی معاینه ترسره کړه. ځنو ته پکې مصنوعي اعضا ولګول او ځنو ته ویلچیر ورکړل. د نادرا یا شناختی کارډونو ادارې د ریکارډ سر مخه تر اوسه په خیبر ضلعه کې خواوشه 12,000 کسانو ته د معذورو یا مخصوصو کسانو شناختی کارډونه جاری کړل شوي. د خیبر ضلع د معذوره کسانو اتحادیې مشر همدرد پردي مشال ریډیو ته وویل چې په دې کې په لسګونه ډول معذورۍ دي او دوی بیلابیلو ضرورتونو ته اړتیا لري.
لکه څنګه پنجاب کې مهانه وظیفو ته شروع شوې په کار چې کی پی کی کېم داسې وته وظیفه منظور شي، دا رنګ چې کوم ایجوکیټډ کسان دي چې هغه ته ګورنمنت پوسټ باندې وکړی شي، چې کوم هغه ان ایجوکیټډ خلک دي چې هغه ته داسې یو کسب په لاس کې ورکړی شي چې هغه په خپل خپو درېږي او هغه د بل نه د سوال یعنی بل نه سوال نه کوي، په خپل خپو باندې ودرېږي. چې یو خو همت کارډ باندې کار وکړی شي، چې همت کارډ د اسپیشل پرسن لپاره په تیار کړی شي، چې مهانه وظیفه منظور شي.
د باډي تحصیل مازورتن ایاز اپریدی ویل چې په کار دی په دومره لوی شمیره کې مازدور کسانو لپاره د یوې مخصوصې تعلیمي ادارې بندوبست وشي چې د تعلیم سلسله پکې برقرار وساتي او چې کوم کسان پکې سرکاري نوکران دي چې هغوی ته الکترونیک ویلچیر ورکړي.
مونګلا د سپیشل ایجوکیشن یو ترتیب جوړ کی چې هغه په درې وڼو توسیلونو کې په داسې یو ترتیب سره وی چې هغه پکې خپل تعلیم حاصلوي، چې دا ګورنمنت کم لون کړای دی کی پی کې او دا د سپیشل پرسن د پورا چې دوی کم ګورنمنت سرونټ کسون دی او هغه سپیشل پرسن دی ډیسیبل دی دا غوي د پورا د الکتریک ویل چیر چې کم اناونسمنت شوای او بل لون شوای وزیر اعلی صاحب چې کم کړی دی، زه د دغه مخالف نه یم، خو دومره به ویایم چې دا کم الکتریک ویل چیر دوی لور کینو په کور دو چې دا داسې خلکو لم بیر کی چې کم مطلب تعلیم حاصل ای.
د خیبر ضلع د سوشل ویلفیر محکمه چارواک ویلی چې دوی دا مزدور کسان په مختلفو برخو کې ویشلی او د بیلابیلو پروګرامونو لاندې ورسره مرسته کوي. دوی وایي چې په دې کې زیاتره د پولیو یا ګزرن ناروغی نه متاثر شوی، ځنې پکې ټرافیکی حادثو کې او ځنې بیا په تیره بدمنه او جګړو کې مزدور شوی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دروی بجو
سروې
په څلورنی مو بجو
هارون باچا هنری غړی
په پینزو بجو.
اوریدونکو د دې خبرونه په دویمه نیمایي کې د مشال تر رڼا لاندې بحث اوریدل شي. په پاکستان کې ډیری خلک په خارجه پالیسي کې د بدلون خبره کوي. د جنوري په 28مه د امریکا، برتانیې او د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان په خوانی سفیر ډاکټر ملیحه لودی هم دغه خبره وکړه. نوموړي په اسلام آباد کې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې پاکستان باید خپل خارجه پالیسي ته له سره کتنه وکړي او بنسټیز بدلون پکې راولي. په ورته وخت کې شنن کې هم د ډاکټر ملیحه لودی د وړاندیز په اړه بل نظر نه لري. راشد خټک په راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په 28 جنوري په اسلام آباد کې د پاکستان بزنس کونسل لخوا را جوړې شوې وې غونډې ته د وینا په وخت ډاکټر ملیحه لودی وویل چې په نړۍ کې ډېر بدلون راغلی دی، اوس باید پاکستان د اقتصادي مرستې غوښتلو په ځای اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي او د پخواني فکر سره په مخه وکړي. ډاکټر ملیحه لودی دا هم وویل چې په کال 2020 کې له افغانستانه د امریکا ځواکونو وترو نه پس د امریکا دپاره د پاکستان ارزښت کم شوی دی. خو په لاهور کې د جنگ ورځپاڼې قلمنګار محمد مهدي مشال رډیو ته وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر دومره فعال نه دی څومره چې په دې حالاتو کې ورته پکار ده. هغه وویل چې په کوم سیسي جمود زورور شي نو پرمختګ یې ودرېږي.
کای پلیز کیا کر رہے ہیں
دیتا قتل پکانی چې پسمه کې خلک سکوي نړیوال لوبغاړي سکوي ستا خواوش سره واندې بیا په دغه تنظر کې ګمونه اخیستل پکار دي. د مثال په توګه دوی خیال چې په افغانستان کې طالبان وخت ورسې نو د پاکستان لپاره به هر څه خشي خدا سو ونشول نو لازم ده چې د پلیسې ته بیا کتنه وشي او دا وقتل شي چې غلطي په کوم ځای کې وشوه. هغه څه وجه چې داسې حالات جوړ شول، آیا دا حالت بدلیدای شي؟
حال پیدا وي کیا اس صورت حال کو بدلا جا سکتا ہے؟
اسلام آباد کې د بهرنیو چارو دفتر یو پخوانی چارواکي ارشد ملک مشال رډيو ته وویل چې د حالاتو سره د پالیسۍ بدلون دا معنا نه لري چې کمی ګټه شاته وغورځول شي. هر پالیسۍ چې جوړیږي باید کمی ګټه په نظر کې ونیول شي. د ملي ګټو ساتلو لپاره پاکستان تل په خپله خارجه پالیسۍ کې توازن ساتلی دی. پاکستان چې په کوم موقعیت کې پروت دی او بیا په دې سیمه کې څنګه حالات دي هغه په نظر کې نیولو سره که وګورو نو ډېرې ننګونې هم دي ورته، خو دا هم یو حقیقت دی چې پاکستان کې کوم حکومت هم راغلی دی په خارجه پالیسۍ کې کمی ګټې په نظر کې ساتلی دي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رډیو ته وویل چې د ډاکټر مالی حالودی خبرې سمې دي خو عملی کول یې ګران دي.
تر څو پورې چې مونږ اکنامیکلی انډیپینډنت زموږ نشته کنه زموږ فارن پالیسی آزاده نشي پاتې کېدی. یو دویمه دا ده کنه چې ته کله د آزاده فارن پالیسی خبره کې دا د پارلیمنت محتاج ده او پاکستان کې سینټ یو ریزولوشن پاس کی پروډکشن آرډر حوالے سره په هغه عام ریزولوشن باندې عمل لکېږي نو وټ ټو ټاک اباؤٹ این انډیپینډنٹ فارن پالیسی. د نوي دور تقاضا دا ده چې ستا کم هم فارن پالیسی کنه ستا به خپل ګاونډیانو سره ډېر صحیح تعلق دی او زموږ المیه دار که افغانستان دے که ایران دے که انڈیا دا زمونگ ایچ چاہ سرے اس قسم خط تعلق نشتے ٹول لغت ریویجن خدا پکار دے چے مونگا پل گاوانڈیان سرے زمونگ تعلق ٹول نزیاد خی.
دا یدوانے ورد چے پا امریکا کے دا نوی اولس مشر جوڑ دونا پس تا اڑی کی خکاولو دا پر دا پاکستان دا بہرانہ یو چارو وزیر اسحاق ڈار پزائے دا کورونا یو چارو وزیر محسن نکوی دا امریکا پا دورات للے ہو. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
د کوزا مومندو اقرب ډاک کروندګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باراني اوبو نهر دی ورته جوړ کړي. دا نهر له تیرې ډېرې مودې راهیسې مات شوی او ځایي کروندګرو یې په خپله مرسته ځینې برخې سمې کړي او خپلې ځمکې پرې اوبه کوي. په اقرب ډاک کې نږدې 5000 اکړه شاړه ځمکه ده او خلک یې غوښتنه کوي چې حکومت یې غم وخوړو نو د دوی مشکل به ورسره حل شي. بلخوا په صوبایي اسمبلۍ کې د سیمې استازی محبوب شیر مشال لډیو ته ویلي چې له ورسک او مومندو ډیمونو نه د کروندګرو لپاره د اوبو د بس لپاره هلی ځلې پیل کړې دي. شنواز ترکزی نور حال راکوي.
دا اقرب ډاک ورسوي دوی په خپل مرسته د یکون د نیر د پاته پایپونه لګولي او کروندې ته وبکوي، خو دوی بیا هم غواړي چې حکومتي ادارې باید دغلته مات شوی هوایي نیر بیا جوړ کړي. اقرب ډاک کې برن خیل قبیله اوسېږي چې د اوبو د نشوالي د وجې شاوخوا 15000 اکړه ځمکې شاړې دي. دوی وایي دغلته د اقرب ډاک د باراني خور د پاسه د ستنو په واسطه د ځمکې نه شاوخوا 50 فوټه اوچت نرم جوړ شوی، خو څه 25 کال وړاندې هغه مات شوی.
زما نوم عادل مومند دی، د اقرب ډاک اوسېدونکی یم. تقریبا زمونږ ټوټل 2000 ځمکه ده او په دغه 2000 باندې ځمکه باندې اوس وخت موجود وخت کې په موږ غنم کرلی او د دې نه مخکې چې کوم امن په جوار کړلو، او چونکی که دغه ناوه چې کومه ده د دې قام خلکو د دې ځای خلکو ابني مدد اپ کې تخت دغه ناوه لګولې ده او پیسې دې قوم لګې لګې راغونډې کړې دي او دغه ناوه جوړه کړې ده. او تقریبا دغه نه 200 اکړ ځمکه چې دا کومه ده خړوبی کې چونکی ځمکه ډېره زیاته ده د اوبو نه رسېدو د وجې بنجر دي.
دغه سیمه نه د بلتیاتي نظام دلاندې منتخب شوی د کروندګرو کونسلر جاوید خان مشال رډیو ته وایي دوی سره حکومتي چارواکو ژمنه هم کړې چې ورته به دغه مات شوی د اوبو نهر جوړ کړي، خو لا یې هم هیڅ حکومت منصوبه کې نه دی شامل کړی.
موږ چې دا کومه نوه باندې پیپ لګولې 56000 دا موږ په خپل تاون باندې د قوم په خرچه باندې کړی دی، او اوس دې وخت کې چې دا کوم 8 inch پیپ موږ لګولې دی نه 200 اکر ځمکه زموږ دې وخت کې آباد ده، او زموږ چې کوم 3000 فوټ کار دی نو دا هم دې ځلې په ټینډر کې دوی موږ لنه دی اچولې. موږ سیکرټریټ ته هم تللو دا را سره وعده هم کړې و چې دا کار به موږ تاسو لکه، خو اوس بیا هم ټیکهدار وایي چې دا ما سره نشته دی. نو
دا قرب ډاک د دغه خلکو غوښتنه ده چې دوی سره باید سرکاري مرسته وشي، نهر دوی ورته تیار کړی شي نو دوی به بیا د بهرنیو ښارونو د مزدورانو هم خلاص شي. دا قرب ډاک د خلکو غوښتنه مو د محمود دو ترقیاتی کارونو لپاره مقرر د صوبایي اسمبلی غړي محبوب شیر مومن سره شریک کړي.
یو خو د کی پی ریس په پروګرام د نام منګه کوشش کوو چې ان شاء الله دا دغه کو د دین د چې کوم پولو لیدلې دا زم جوړ کو د کی ریفیرنګ وکړو صحیح طریقې سره، نو د کی او د بیا یې سمخ کې چې کوم نیر دی هغه هم په صحیح طریقه جوړ شي. 3000 جیرب زمکه ان شاء الله دین بجې بیا دغه کیږي سراب کیږي. بل د دې په دویم اپشن باندې دا چې هغه د مومن ډیم نه چې کوم نیر راځي نه په هغه اپشن کې دا پروت دی.
د محمدو د یو کون تحصیل علاوه د نورو سیمو زمکه په باران خړوبېږي، خو د قرب ډاک ولسوي که دغه نیر ورته جوړ شو د محمد مندو ضلع زرعی حاصلات په هم ورسره زیات شي او د خلکو ژوند به ورسره ډیر ښه شي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
مشال لډیو ده د کلتوري چارو پوهان وای په تعلیمي ادارو کې کلتوري هلې ځلې د ځوانو استعدادونو په مخې ته راوستلو کې کومک کوي. ځوان کهول د خپلو دودیزو جامو، خوړو او موسیقۍ نه به خبره ساتي. دې ته په کتو د نورو کلونو په څیر دا ځل هم د پېښور په ایډوارډز کالج کې کلتوري میله وشوه. دا میله د کالج پښتو ادبي سوسایټي جوړوي. د میلې په شاوخوا دېرشو سالونو کې د پېښور، کوټې او افغانستان ځینې کلتوري شیان نندارې ته وړاندې شول. د دې تعلیمي ادارې زده کوونکي استادان وای د ملي موخې زده کوونکو ته د سیمې د بیلابیلو کلتورونو په اړه معلومات ورکول او نړۍ ته د پښتنو سولي زرمانونه په ډاګه کول. تفصیل د هارون بچا په رپورت کې.
د نورو کلونو په څیر دا ځل هم د پېښور په ایډوارډز کالج کې کلتوري میله وشوه. دا میله د کالج پښتو ادبي سوسایټي جوړوي. د ایډوارډز کالج یو استاد ناصر اقبال چې د انګلیسي څانګې مشر دی او د کلتوري میلې په تنظیمي چارو کې برخه اخیستې وه، د جنوري پر 9 مشال اړو ته وویل چې په میله کې زده کوونکو ته نه یوازې د سیمې د کلتوري توکیو بلکې د پښتنو اتلانو په اړه هم معلومات ورکول کېږي.
هر کال دغه شان یو میله کوو او مقصد هم دا دی چې دا خلک د یو بل د کلچر نه خبر شي. یا کم چې په چترال کې دی هغه د پړشینار نه خبر شي، پړشینار چې کوم دی هغه د مردان سوابق نه خبر شي. په دې کې خلک چې کوم دی د خپلو علاقو خوراکونو شو، د هغې لباس شو، نو داسې کلتوري د هغې چې کوم آیډینټیټی ده هغه ځان سره وروړي. خلک د خپل هر څه دلته ډسپلی کی او هغه سیزونه بیا چې کوم دي خلک ډېر زیات لرنینګ وکړي. بل هغې چې کوم اتلان دي چې عمر خان جندول کو د دیرو نو هغه څه کنټریبیوشن دی، یا فقیر اے پی چې کوم دی هغه غزه نو هغه څه رول پاتې شوی دی.
د پېښور د ایډوارډز کالج کلتوري میله له 13 کلونو راهیسې هر جنوري میاشت په باقاعدګۍ سره کیږي. د دې تعلیمي ادارې د حقوق پونځي او زده کوونکي بابر خان وایي دوی هڅه کوي د میلې له لارې هیوادوالو او هم د نړۍ خلکو ته وښيي چې پښتانه امن خوښي دي او د خپلې سیمې ترقی غواړي.
د پښتنو چې کوم رنګونه دي غټول اسټالونه لکه د کوټې او دا ځل پکې مونږ سره د افغانستان اسټال هم وو. مونږ په داسې ځای کې ژوند کوو چرته چې زمونږ د کلتور نه د لرې کولو ډېر زیاتې هڅې کېږي. نو پښتنو ته خپل کلچر خول او بیا دنیا ته خول چې مونږ پښتانه منپسند خلک یو، مینه ناک خلک یو. دې کلتوري میله کې د بنگلاديش چې کوم امبیسډر دی ډیپلوماټ سره هم راغلی وو. دغه شان میلمانه راځي د نورو ځایونو نه، د بهر نه، یا د میډیا په تھرو باندې. او نن سبا خو سوشل میډیا زمانہ ده، نو دا سیس په سوشل میډیا باندې خامخا چلیږي. د زینکو خپل مختلف سټایلز هم پکې لګي او وی الکانو سره هم چې کوم سټایلونه لګي هغه کې ورسره په پوره پوره مرسته کوي د خپل علاقې په کلچر خولو کې، هغه ریپرزینټ کولو کې.
د کلنۍ کلتوري میلې ترڅنګ د ایډوارډز کالج پښتو سوسایټي وخت په وخت مشاعرې او د موسیقۍ پروګرامونه هم جوړوي. د کالج د پښتو څانګې استاد ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي په تعلیمي ادارو کې د کلتوري او هنري هلو ځلو اهتمام د زده کوونکو د سالمې روزنې لپاره اړین دی.
او بیا په دې وخت کې خصوصا خو په ایمرجنسی بنیادونو په تعلیمي ادارو کې د دې انعکاس پکار دی. هغه وجه دا چې په دې سیمه باندې کم سیاست روان دی یا کم د سیکیورټی صورتحال دی، نو په هغه کې وړوکی تا د کتاب سره سره د تربیت مواقع ډېرې کمې ملاویږي، او خصوصا عملی تربیت د خپل خاورې او خپل کلتور د خپل اقدار او پښتونوالي سره تړل، نو دا ډېره زیاته لازمی ده. د دې لپاره چې د هغه نفسیاتي وده، د هغه د تشخص وده، هغه په داسې قسم موکو باندې په اسانتیا سره کیږي. نو ایډوارډز کالج په دغه لړ کې نه صرف د سټیج او د فنونی لطیفه، د موسیقۍ ورسره ورسره د کلتوري لمانځغونډو هلې ځلې کوي.
ډاکټر سمیع الدین ارمان زیاته کړه چې د ایډوارډز کالج د کلتوري میلې په څیر پروګرامونه باید د خیبر پښتونخوا په نورو تعلیمي ادارو کې هم وشي. نوموړي وویل چې دی او د کالج نور استادان او زده کوونکي حاضر دي چې د هغو پروګرامونو په جوړولو کې مرسته وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، د سحر لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011 دیار لزرا پینزه سوا اتیا، پینزه لزرا او سوا پینزش پیتا، او اول لزرا ات سوا اتیا کلو هرزا. او دا ماخام لشپا گو تر اوو، دا ماسکوتن لنه هو تر لسو، او دا شپی لیو لسو تر دو لسو بجو، پا منزره سپا شپک سوا یوش کلو هرزا او ری دلیشه.
پرون د خوست په مرکز ولسوالۍ کې د غسلورو روغتیاي مرکزونو ودانیز چارې بیا پیل شوې چې د تیر جمهوریت د سقوط پر مهال ودانیز کارونه نیمګړی پاتې ول. د طالبان حکومت روغتیاي چارواکي وایي د هیواد په کچه د دا ډول ټولو روغتیاي مرکزونو شمیر یو سل څلور اویا دی چې اوس یې د کارونو بشپړولو ته څه د پاسه څلور نیم میلیارد افغانۍ منظوري شوې دي. د نړیوالو بنسټونو د معلوماتو له مخې افغانستان هم له هغو هیوادونو دی چې د وګړو لوړ شمیر لازمو روغتیاي خدمتونو نو ته لاسرسی نه لري. نجیب الله خیل رپورٹ لري.
د خوست په بیلابیلو سیمو کې د څلور روغتیایي مرکزونو ودانیز کارونه چې د جمهوریت د تیر نظام د سقوط له کبله نیمګړی پاتې شوی وو د بشپړونې کارونه پیل شول. چارواکي وایي دوی د دا ډول فعالیتونو له لارې هڅه کوي په انډولیز ډول د ټولو لرې او نږدې سیمو خلک له اړینو روغتیایي خدمتونو برخمن شي. د روغتیا وزارت موین مولوی عبدالولی حقانی د مرکز اړوند خان خوړ په سیمه کې په دې اړه د ځایي اوسیدونکو د ناستې ګډونوالو ته وویل
دا تجهیزات موږ د وګړو په ځانګړې توګه د کلیوالو او کم خدمت شویو سیمو لپاره د روغتیایي خدمتونو د چمتو کولو لپاره خورا اړین مرکزونه دي.
د خوست خان خوړ اړوند د نیازی آباد سیمه اوسیدونکي د روغتیایي کلینیک د پاتو ودانیزو چارو پیلیدا ته خوښ دی. وایي دوی به د دې ځای د روغتیایي کلینیک د ودانۍ د نیمګړو کارونو په بشپړېدو سره له اړینو روغتیایي خدمتونو برخمن شي. ځایي اوسیدونکي حاجي بسم الله وویل
داسې به ستونزې ورسره راپشي چې زموږ دغه مریضان به آ بازاره پورې رسول، زموږ به د موټر واس نه لاره، زموږ به داسې منډې ویلې وشي، په دې لنډ په لنډو باندې کار وشي. دا موږ ته د فخر خبره ده. یوه بل خبر دا درته کوم چې ناوسه منطقه ده، غریبه منطقه وه، چې دا جای موږ ته جوړ شي یو غټ نعمت.
په افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د روغتیایي کلینیکونو او مرکزونو په پوره اکمل او تجهیز کې نیمګړتیاوې موجودې دي. د یاد سیمې اوسیدونکي غوښتنه کوي د دوی د روغتیایي کلینیک د ودانیزو چارو وروسته دی د هغې اکمال ته هم پام وشي. یو بل ځایي اوسیدونکی فیصل حقمل وایي
چې کوم پرسونل دلته لګیږي، موږ دا غوښتنه ده چې هغه په ناسایي ولادي کې وي، هغه امبولانس وي، هغه دوا وي، درمل وي، نو د موږ تر ټولو د علاقې په نمایندګي باندې دا یو غوښتنه زه لرم او دا تاسو تر دې مشرانو پورې ورسوي چې په صحیح بخش کې هر کوم هغه ته چې ضرورت وي له موږ سره باید وسی.
د خوست د مرکز اړوند د خان خوړ اوسیدونکي وایي دوی خار سره په یو څه لرې واټن کې دي او د دوی غریزې سیمې ته غځېدلې لارې هم خامې او لوړې ژورې دي چې له دې کبله خار ته د ناروغ په لېږد رالېږد کې له دایمي ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځایي اوسیدونکي حاجي کیمیاګل وویل
موږ مریضان دلته یي، وروره جانه موږ ډېر تاسې نه خوشحاله یو، موږ چې کچې ته رسېږو موږ مریض په لار کې ډېر غټ مشکلات راته ستا، داسې بعضې مریضان وي چې تر دغه جنه چې موږ رسو په لار کې موږ ته وروره جانه یاتی پور افریقی بیر تر اوړو سرکم خرابه ده، معاملام خرابه ده.
روغتیایی چارواکی وایی د جمهوریت د سقوط لکبله د ټول هیواد په کچه د یو سر و سلور او یا روغتیایی مرکزونو ودانیس کارونه نیمگری پاتی شویدی چې اوس یې بشپړولو ته څه د پاسه څلور نیم میلیارد افغانۍ منظوري شوي او تر راتلونکو دوو کلونو به د یادو ټولو ودانیو ساختماني کارونه ترسره شي.
د مشال تر رڼا لاندې
50 کاله کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست کې دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشي.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړي حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، ټولواله خلک بنتی پورته کړي کلاشن کو غاړې تاسوولې څه هغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور دمی او د زیارت په ورځ د سهار پر لسمې بجې اورېدای شي.
درنو اوریدونکو او اوسم د مشال ترناله نه باس چې کوربه عبدالحی کاکړ دی او موضوع ده چې د پاکستان سینټ لخوا د برښنایي جرمونو د مخنیوي قانون ترمیمي مسودې تر منزورې وروسته په دې باندې چې کوم اعتراضونه شوي دي په دې باندې له پوهانو سره کېدلې راځي چې د باس ورو
د مشال ترناله نه
سلامونه او ستړي مسی د مشال تران لاندې کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د پاکستان سینټ د جنوري پر 28مه د هیواد د برښنایي جرمونو د مخنیوي قانون چې په لنډو ټکو کې ورته پیکا هم وای د هغو جنجالي ترمیمونو بل منظور کړی چې خبریالانو او اپوزیشن یې مخالفت کولی. په دې ترمیمي بل کې د ایش پروستمې ماده اضافه شوې چې تر مخې آنلاین جعلي خبرونه خبرونکو ته به سزا ورکول کېږي. په دې ترمیمي بل کې ویل شوي چې هر هغه څوک چې په قصدي ډول ناسم معلومات خپروي، په ډاګه کوي، لېږدوي او د دې معلوماتو له امله په ټولنه کې ویره یا ګډوډي رامنځته کوي، نو هغه کس ته به تر 3 کلونو پورې د بند سزا او تر 1,00,000 روپیو پورې جرمانه کوي یا به له دواړو سزاګانو سره مخامخ کېږي. اپوزیشن او خبریالانو دا د بیان پر ازادۍ برید بللی او د هیواد په زیاتره ښارونو کې د جنوري پر 28مه احتجاجي مظاهرې وکړې. قومي اسمبلی دا ترمیمي بل 13 اونۍ منظور کړی خو هغه وخت به رسمن قانون سي چې کله ولسمشر باندې لاسلیک پکړي. د نن په بحث کې د دې بل مختلف اړخونه څېړو. میلمانه مو د رسنیو د ازادي لپاره کارکونکي یو نه حکومتي سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک او په اسلام آباد کې د بشري حقوقو وکیل امل خال مندوخیل دي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم. ډېره
مننه.
پایل به اقبال خټک سے بلتا سو زخو کو تاسو د پیکا پنون د قانوني مسودې چې اوس ترمیم پکې سوې دي د تازه ترمیمونو ته تاسو ګوري څنګه
ډیر بلن عبدالحی کاکړ سے کله چې په کال 2014 کې په ډیزل په وخت چې کوم حکومت ته بد قسمت نه هغه وخت کې د پاکستان مسلم لیگ نوم حکومت نو دې چې کله دغه پیکا قانون راوستو نو موږ سره همدغه خبره په ګوته کړې وه چې دا قانون خو تاسو وایي الکترونیک کرایمز د پاره لیکن اصل تاسو به د ژورنالستان په ضد باندې استعمال وي. بدقسمتۍ نه هغه وخت کې څه ژورنالستان هم د دغه قانون په حق کې و سره او زموږ چې کوم دغه شانتي د سیول سوسایټي تنظیمونه ادارې چې وې هغې بل طرف ته ولاړو. بهرحال هغه قانون پاشو بیا موږ کتل چې هغه قانون د لاندې خو د طالبانو یا نور هغه خلکو ته چې الکترونیک کرایم یې کولو هغې ته خو سزاګانې میلاو نه شوې بلکې هغه خلک چې د رایې ازادۍ حق کې استعمالولو د خپلې رایې اظهار یې کولو د هغې په ضد باندې دا قانون ډېر زیات استعمال شروع شو او خاصطور باندې د پخواني حکومت چې کله د وزیر اعظم عمران خان و د هغې په حکومت دوران کې د ژورنالستانو په ضد باندې د دغې قانون د لاندې بې شماره کیسونه جوړ شوي وو نه صرف په اسلام آباد کې نه بلکې د پاکستان په ډېرو ښارونو او په سیمو کې دا کیسونه جوړېدل. او بل یو مشکل پکې دا و که تا چېرې په فیسبوک باندې یا په ټویټر باندې یا آنلاین خبرې وکړه نو د پاکستان په ګوټ ګوټ کې هر چا کولی شو چې ستا په ضد باندې تانے تلاڑ میں اول دے کیس دے پس جو کڑے ہوئے تو بے دارا کیس کے بیان تبے لاخو بے چمن ترا ہوتے لا بے جوگ ترا ہوتے لا بے سکر ترا ہوتے لا بے جلے چترال ترا ہوتے داغازے واکمن چھے تو اس چی دا کم نور چپدے کے بدلن را ملے دے ننوے نوے شینے پہ چھوٹے زین دے خو پاکستان کے دا رائے آزاد ہے دا بغیدو آزادی چی کم دا آئین اساسی قانون زمانت ورکړې ده دغه هواد اوسیدونکو ته هغه تقریبا ختم شو ولې چې دغه نوې قانون د لارې اوس ته په خپل خلکو باندې هم تنقید نشي کولای چې څوک تا ټاکلی دي او پارلیمان ته دې لیکلی دي او کته ته خوشاله نه نو د هغې په حوالې سره ته هیڅ قسم د رایې اظهار نشي کولای. بل کما دی چې دا بانه یا دا خبره په کوټه کړې ده چې دا قانون دروغو دروغو معلومات
او زه دې ترازم خټک سي دومدغه حکومت له خوا ځکه چې موقف ته زباغه به تاسو ته دم ستاسو رائے واخلم مننه ډیره امل بندو خل سي اقبال خټک سي خو د خبرالانو د ازادۍ د حکومت لپاره للسی زورای سکار کوي او په دې شانو نظر ساتي په دې باندې سیمینارونه کوي پروګرامونه کوي د دیوز میډیا لاره خپل خبره کوي خو تاسو وکیل یاست او قانون کې ترمیم دادی سوی دی لاسلیک به بیا ولسمشر پکې نو بیا ودا باقاعده قانون سي دا ترمیم به کې شامل سي تاسو به ستاسو وکیل دغه اوسنی د پیکا قانون کې کوم ترمیمونه سوی دي د ته څنګه ګوري
ټول لمخه دا ستاسو عبد کاکر صاحب تاسو او ستاسو د مشال د ریډیو ډیر زیات مننه کوم او کوم ودان ستاسو په دغه لري دا یو ټاپک چې کوم تاسو په دغه خپل پروګرام کواسه ډیر زیات مننه تاسو ته معلومه ده چې دا د کتیر حکومت کې کوم دا پیغا اکسترا غلی ګور نشپارس شي بیا لاغه سره سره چې کوم وو د صافیانو لپاره کله چې دا ودی دا خبره کوي چې د سوشل میډیا د ریګولیټ کولو لپاره د موږ سره خپل داسې یو قانون نشته او تاسو معلومه ده چې په 2021 کې هم د سې ریګولیټری اتورټی راغلی دا زما ځان درځي
تاسو خبره کوي
نو هغه وخت هم د موږ سره داسې چې وو د سوشل میډیا ریګولیشنز په والا باندې چې موږ مو موجود او هغه باندې ته اوسه په ریس کارم نه شوی خبر دا دا چې دا یو وکیل پیس او دا یو پاکستان دی شاری پیس چې موږ ورته ورو دا بالکل ډیره د افسوس خبره ده چې نن پیکا اکټ چې ترامیم موسوده تا ترامیم خو بظاهر د ګورنمنت پاواله د سرکار د فدرل ګورنمنت پاواله خدا خبره کیږي چې دا د بالکل سوشل میډیا د ریګولیشنز پاواله مردار نوې ترامیم راوړي دي خو اصليت د برعکس دی اغه دغه چې دغه ترامیم مول لاریزا وفاقي حکومت دلته حول هغه سره سره چې کومې نورې مقدر قوتونه دي هغه ټول هغه اوازونه بندول غواړي چې څوک په دې ملک شي د ننه د جمهوریت او د آئند حکمرانۍ او د آئند بالادستی خبره کوي هغه ټول اوازونه بندول غواړي او ډیر د افسوس خبره خدا ده لکه تاسو به دا نوې ترمیم کتلی وي په دغه کې باقاعده د سیکشن شورستل کې په مطابق چې کوم دی چې پیک نیوز دوی باقاعده خورول چې کوم دا کریمینل اوفنس درځولای دی یعنی چې اوس په پیک نیوز خپل کوم ډیفینیشن دی دا بالکل ډیر غیر واضح دی او دا هیڅ څنګه د معلومات چې هي
زه دې تر اعظم عمل مندو خل صف دا پکې نقطه ده تاسو ما خپل نظر راکې به سيتي قانون پو زبيام دغه سوال به تاسو راوړم ځکه چې او دا به خټک سیب ځخم بیا حکومت سي د جالي خبر خبرولو دا هم یو سوال دی چې د جالي خبر د دې فیصله به څوک کوي چې او دې کې به څه ابهام وي نه به وي بهرال دې ته برازم خټک سیب بل خبره تاسو مرتضى کر کوي په نړۍ کې د ټولنې رسنې یا ډیجیټل میډیا وروستور بره په زیاتې دوه دا ټوله کې سچې دا غوښتن سبا د ډیجیټل طرف روانه د کا کاروبارونه دي کرسنې دي هر څه د ژوند هر اړخ حکومتونه دا ټول لاړو بیا ټولنیز میډیا په پکې ډیر لوی رول لري سوشل میډیا سوال دا دی د دنیا هر ملک هر هیواد د دې د ریګولیټ کولو یعنی د مدیر کولو داسي چې هغه خلکو ته ولست پبلک ته نقصان نه ورسي ترګری نه کی خورا نو دا د هر ملک قانون به په شکل نه شکل کې موجود وي په پاکستان هم د حق لري چې دغه سی قانون راړي چې د جالي خبرونو لالاري د پروپاګاندا لالاري د خلکو د پارولو لالاري د دې لار ونی سي نو تاسو په دې بیا اعتراض سره دی
بالکل په دغه خبره پوری په نړۍ کې هم یو نظام دی په پاکستان کې هم دغه نظام شته دی خبر نه ده چې پدغه نظام کې یا پدغه قانون جوړولو کې هغه کسان چې د چا د پاره قانون جوړوي کې دا غوښتنې پوښتنه نه کوي بل اوس حکومت یا د سینټ کومه کمیټي چې په دې باندې ووټ کولو هغه کې جرنالستان ته صرف 15 منټه ولا ورکړو او یې تاسو خپل رائے دې دوه او 15 منټه کې بعد چې دې بیا موږ په باندې ووټ کړو ور قانون چې جوړی کی نو هغه د خلکو نه هم رائے اخلي هغه قانون اول خلکو ته وښودلی شي چې مونږ دغه قانون راوستل غواړو دغه مقصد دپاره، او بیا خلک په هغې باندې رایه وکړي. دلته کې چې دی قانون د شپې په تورو تیارې کې چې دی راوړل کېږي او پاس کېږي، تر دغه پورې چې د پارلیمان غړو ته هم نه پته چې هغه په کوم قانون باندې ووټ ورکوي او ولې ورکوي. لیکن د پارټۍ د
که ستاسو په خبره پوه شوی یم، ستاسو اعتراض په قانون کې د خبریالانو یا د هر چا په باره کې قانون جوړېږي د هغو رایه نه اخیستل دي، خو د قانون چې کوم اسنس دی یا د ترمیمونو کوم اسنس دی، کوم روح دی، کوم خمیر دی، پر هغو ستاسو اعتراض نشته؟ یعنی هغه سم دی؟
نه نه بالکل، ولې نه کاکړ صاحب، غټ اعتراض خو پاغې دی، لیکن خبره مې دا ځکه وکړه چې د قانون جوړېدو لپاره یو لار دی، یو نظام دی، داسې نه ده چې په توره تیاره کې توره شپه کې چې دی تر آپاس یې څو کسان او قانون جوړ شي. قانون باید چې ټولو سره مشوره وشي، په دغه مشوره کې نه مونږ شامل یو، نه ژورنالستان شامل دي، نه نور خلک شامل دي، تر دغه پورې چې د پیپلز پارټۍ دننه پارلیمان کې ووټ ولور کې، لیکن بهر چې دی هغې بیا ژورنالستانو سره چې دی په احتجاج کې شامل دي. دغه ځم چې دغه
نه نو ستاسو یعنی تاسو اعتراض یعنی د دې په روح ستاسو اعتراض څه دی؟ تاسو مخکې خبره وکړه خو ما وی ستاسو په طریقه کار اختلاف دی، په روح باندې خاص یو دوه درې په کومو کومو نقطو اختلاف دی؟
ګوره موږ اختلاف په دې دي چې موږ ګڼو چې د رای باید چې کریمینلایز نه شي، جرم جوړ نه شي. یو انسان که رای سره ته متفق نه نو هغه ستا ستا حق دی، ته زما د رای سره ته حق لرې چې ته وایې ستا د رای سره متفق نه یم، لیکن زه خو دا حق لرم چې زه د خپل رای اظهار وکړم. بل دا چې دې کې چې دا کومه سزا ده، زه ګڼو چې دا کوم مشکل دی هغې مشکل په حوالې سره دا سزا ډېره زیاته ده، تر دغه پورې چې درې کاله کېد او 100,000 روپۍ جرمانه یا دواړه بدله درکولی شي. بل په دې کې یو غټ مشکل دا دی چې دا یو ټریبیونل به جوړېږي، او هغه ټریبیونل چې دی د هغې د مشري به یو د های کورټ جج کوي، پخوانی جج کوي یا چې اوس وخت کې موجود دی هغې لا ماته پوره معلومات. بل دا چې په دې کې که دغې ټریبیونل ستا په ضد فیصله وکړله نو ته بیا اپیل حق لرې صرف د سپریم کورټ په سطح باندې، لیکن د پاکستان چې کوم انصاف نظام دی په هغې کې دوه درې ځایونو کې تا ته دا حق درکړل کېږي چې ته اپیل وکړې، په لوور جوډیشری کې دی، بیا په های کورټ کې دی، بیا په سپریم کورټ کې دی، لیکن دلته کې چې دی صرف تا له یو چانس درکړی دی چې ته اپیل وکړه د سپریم کورټ د جج مخ ته، او چې دی نور تا ته دا اپیل حق
صحیح. خټک صاحب ما خیال تاسو دواړه اړخونه په طریقې کار او چې کوم د دې په متن باندې دی یا د دې په روح باندې یا د دې په دغه باندې خپل نظر ورکړي، خو یمل مندوخیل صاحب سوال دا دی، مخکې هم خبره وکړه چې په دې قانون کې د جعلي خبر خپرولو بیا داغه شیر کولو داغه بیا پر مخ باندې خپلې خبرې دي، سوال دا دی چې په قانون کې خو آیا دا ضروری ده چې یو اوش تفصیل ورکړي چې جعلي خبر به کم وي نه به وي؟ دا فیصله کدا کیسه فیصله به بیا د قانون لاري چې عدالتونو ته تاسو ته راشي، نو بیا په های کورټ کې یا په سپریم کورټ کې؟ لکه خټک صاحب چې وایي یوازې حق په سپریم کورټ کې وکړه سوی دی، نو هغه به بیا تشریح کوي، هغه به وضاحت کوي، هغه به دغه کوي، نو اعتراض په کم ځای کې دی بیا ستاسو یعنی جعلي خبرونو په حساب؟
دا د پیټ نیوز باندې چې کوم خبره ده د وضاحت ډیر مهم دی، ډیر زیات ضروری دی، چونکه دلته د ګورنمنت او ټول ضرور قوتونه چې کوم دی دغه ډیر یو مبهمه صورتحال جوړ کړي په دغه قانون کې. دوی په داخپل هیڅ کې چې کوم ټوري کارول دي هغه فیک نیوز دی، او فیک نیوز بالکل دوی داغه تفصیل نشته چې فیک نیوز به څه وي. فرض کړه چې اوس یو صحافي ته یو جرنالیست یو معلومات راځي، دی خپل سورسز چې کوم دی دی هغه نشکاره کول غواړي و میډیا ته و خلکو ته و لسرو ته، نو هغه که هغه ذرایع چې د کومې دي سورسز دي که هغه اشکاره نه کړي او هغه خبره چې کوم دا په دروغ صحیح ثابت نه شي، نو هاي دا بیا په فیک نیوز چې دا راځي او کبه نه راځي. نو دغه رنګ دا کار دا وایي چې فیک نیوز ډیفینیشن چې کوم دی دا ډیر واضح وایا چې فیک نیوز بس ته ویل کیږي، خو په دغه ټول چې کوم هیک دی دا ترامین چې راغلی دی په هغه کې د پیک نیوز جست یو ټول استعمال شوی دی خو لیکن دا نو هیڅ وضاحت نشته او دغه نشال خو ګورنمنت او د ټول زورورو قوتونو غرض هم دا دی چې په دغه بهانه باندې به دوی ټول هغه سیاسي کارکنان هغه ټول جرنالستان سوشل میډیا اکټیویست هغه ټول تر دغه قانون لاندې دوی رانیسي او د هغو په خلاف به قانوني کاروایي کوي.
شا مننه ډیر خټک سے جالی خبر دا خطا سره کار دی ځکه تاسو هم په لسیزو کې رپورټینګ کړی دی جرنالیزم کړی دی او ما هم کړی دی او موږ هم وینو په پاکستان کې په نړۍ کې د فیک نیوز یا جالی خبرونو یو پرا پدیده یا فینومینا ستا او دې ډیر خطرناک نتیجې راغلی دي او په پاکستان کې دننه زه او ته چې کله سوشل میډیا استعمالو بیسیت خبریال دواړه په دې باندې پوهیږو چې کوم خبر ځکه چې دا خبر کوم اصول دی داغه په حساب چې ورته ګورو نو هغه مو تاسو اندازه لګوئ خو هم له سینې سره لګولای نو دا حکومت دا دلیل دا خبره یا سم عمومي د جالي خبرونو مخنیوي کول نو دا خو پکار دی چې قانون دی وی نو کدا سی وی نو بیا خو پکار دی اعتراض و نشي
کاکر سی د جالي خبرونو یقینا مونږ ګړو چې جورنالیزم د پر په خپل یو ډېر خطر ده الله دغه مخنیوي د پر عملی ګامونه پورته کړی د پاکستان سوارلس په هنتونو چرته چې جورنالیزم د لیکيږي او ویل کیږي دا هیڅ سره مونږ یو تړون کړی دی او یو کې هدیه مو جوړ کړی ده چې څنګه مونږ چې د دروغو مخنیوي وسو سره زه ګڼم چې
یعنی دا خو تاسو اقدام دی تاسو یې کوي مخنیوي کوي خو جالي خبر خو اگزیست کوي وجود لري نو د دې مخه به نیول وینو
ګور اول خدا کتل دي چې په دنیا کې دروغ رښتیا دروغ چې دي زیات څوک وي هغه خلک وي که حکومتونه وي
امل مندو خل سي په اقبال خټک سي خبره کوله د جالي خبرونو تاسو هم په دې باندې خبره وکړه نو آیا که تاسو خپل به سيتي قانون پو که د دې ضرورت غنی چې د جالي خبرونو د مخنیوي یا د نفرتونو یا د جنگ جګړې د ټولنیز رسنوي لالاري پارولو ته قانون لالاري یو لار جوړول ضروری ده نو تاسو په دې قانون کې که تاسو ته د سیټ قانون پو یو هغه درکې چې زه تاسو خپل خبره پکې وکی مشته تاسو را جوړ کی چې څه پکې واچو نو تاسو به کوم هغه خبرې دي چې به پکې شاملولې
هم په دغه کې تر ټولو مخه یې خو د جالي خبره چې کومه د فیک نیوز خبره ده دغه او دویم دا دی چې دلته په حکومتونو باندې کاغذ صوبایي دي که مرکزی دي او لیا بیا زموږ مسلح افواج دي او لیا دارنګا د مذهب پاواله یا د سوسایټي پاواله دی یو کریټیکس پاواله کریټیکس او بنیادی طور جالي خبرونه چې کوم دي دا دوه جلا شیان دي او دا سره جلا کول ډیر زیات ضروری دي
یعنی تنقید او جالی خبر سره جلا کول پکار دی
لته اوس خبره دا روانه ده چې کوم هم زموږ جرنالستان دی هغه ژغونه دی په پارلمان کې دننه چې هغه د عین او د قانون بلدستي غواړي او په جمهوري خوینو لري که هغه خلک یو خبره کول غواړي هغه شی یو کریټیکس کول غواړي او اختلاف ساتل غواړي له حکومتونو سره یا په پاکستان کې دننه په فوجي ادارو باندې نو هغه د بنیادی طور دا خبره د فیک نیوز وخوا تړول غواړي چې دا دوه جلا شیان سره او له خبره زماده ده نوی خبره دا ده چې د فیک نیوز بقاعده خپل یو واضح ډیفینیشن راوستل پکار دی چې فیک نیوز باید څه وي آیا د صحافیانو دپاره خاص کر ده یا د سوشل میډیا د اکټیویسټو دپاره چې په سوشل میډیا دوی مختلف پلیټ فارمز استعمالوي او پر هغه باندې دوی ته چې کوم یو معلومات راځي او دوی یو کریټیکس کوي یوه خبره کوي یو خپل د فکر شریکوي نو آیا ته وخت څرنګه د فیک نیوز په بانه باندې دا خلک رانیسي مور باندې پر دا خبر وکړو چې مطلب د فیک نیوز باید ډېر واضح ډیفینیشن دره په دغه امندمنت کې وای او دویمه خبره دا ده چې کوم کریټیکس دي یا څوک سی یو اختلاف لري په هغه کا په چیرې پارلمان باندې وي په جوډیشری باندې وي یا بیا چیرې په مسلح افواج باندې وي هغه شاید له دغه سره بالکل وتړل نسی او له دغه سره میکس نه کړي
مننه ملمندو خیل صاحب او خټک صاحب تاسو مخکې خبره کوله او همدغه خبره هم کوله چې د جالي خبرونو یا د دنیا کې دروغ تاسو ویلې چې زیات تر حکومتونه وایي بهرال دا تاسو نظر دی او دغه خو البته بیا تاسو مثال ورکولای شئ کاغه مثال تاسو بیا ورکی چې د پاکستان حکومت تاسو یو وزیر ذکر کولای؟
بالکل، ما اندازه خبر کوم ک حکومت غواړي چې د روغ مخنیوي او نشین بیا خو د اطلاعات وزارت چې په پاکستان کې د چانه مختنه وکړه، دا هم د رایده چې د وزارت چې د روغ خورولو یو په هنتون د پاکستان کې نو ول خدای په هنتون چې سرکاري خرچ پی کیږي د خلکو پیسې پی لګي دا د بل پرشي زه غنم چې
د تاسو واسه د پاکستان سکم د اطلاعات وزیر وی یا د اطلاعات وزارت ته هغه جوړ دی د پاره دی چې هغه د یا درو خبرونه یا د پروپاګاند خبرونه یا د خپل موقف د زیات مبالغه کولو د پاره دی کنه تاسو وایئ چې هغه بیا باید بند شي؟
زه دا نشم دا نه ویل غواړم چې دا جوړ شوی دی د پاره، لیکن حکومتونه استعمالوي د خپل سیاسي مخالفینو په ضد باندې درو خبرول د پاره. او مونږ کتلی دي، تا به هم کتلی چې په پاکستان کې د شپې ټیم کې څنګه حکومت چې یو خبر نشر کی او خبر چې د څو کړنې چې لکه اړتیا دي او بیا چې د سبا په لوز او سمو د پس چې په توله کې چې سم نشته، لکه څنګه چې ما تا ته د وزیر بیان ته د یو دغه په دغه مدر کو چیرې هغه ویل تیر کال چې موږ په پی ټی آی باندې پابندي لګو او په اړه بل ورسې د پښتنو کړه تاسو خو بیا غوښی چې نه دغه یو سیاسي دغه نو دغه شانتي لکه دغه شانتي عمران خان هم ویلو چې پنځه دیش پنچری دی بیا هغه دا ویل دا خو زما یو سیاسي بیان نو دا دروغ بس بیا څنګه د دې بس سزا یې نو څنګه چې تاسو زموږ د ملګري خبرو کړو وکیل صاحب یعنی دې کې تشریح نه راشي د دروغ حکومت چې
تاسو یې څه تشریح کوي یعنی تاسو تک څوک وایي اټک صاحب تاسو په دې باندې ټریننګونه مورکوي چې جالي خبر معنا څه یعنی تشریح کول غواړي په قانون کې یا په دغه کې نو څه
جالي خبر چې دی د خبر اول خو نن سبا چې کوم په آنلاین کوم معلومات د وړ زیات شوی دی د دې ان ویریفیکیشن ډیر ضروری دی او هغه لپاره یو باقاعده په نړۍ کې په پاکستان کې یو نظام جوړ دی موږ سره شته دی موږ په همتونو تور کړی دی حکومت غواړي موږ حکومت ته ورکو او موږ اوس په دې روانه میاشت وخت کې موږ کول غواړو چې د پاکستان مختلف سکولونو او کالجونو په انتونو سره یو داسې ته اګریمنت وکړو چې چېرته موږ هغه سټوډنټانو ته د فیک نیوز د دروغو دغه چې دی ډس انفارمیشن مس انفارمیشن په حوالې سره ورته وښودلې شي باید چې خلک په دې پوه شي چې دا کوم معلومات د ترسي د رښتیا دي او که دروغ دي د ده په علم کې دا اضافه کول ضروري دي چې دې په دې پوه شي چې زه به څنګه دروغ بیلوم او رښتیا به بیلوم. دروغ او رښتیا چې دي دا نن سبا د آنلاین جرنالیزم یا د آنلاین د پلیټفارم د وجې ډېر زیات شي. موږ ګورو چې په دې کې حکومتونه حکومتي تنظیمونو خلک ځوانان ټرین کړي او هغه به هغه ژورنالیستانو په ضد باندې بغرګېدل چې چا آزاد رای لرله چا آزاد ژورنالیزم کولو. تاسو موږ ګورو چې په حامد میر په خلاف اسمه شیرازي په خلاف هر وخت خلک چې دی غږېږي ولې غږېدل تا خلاف ولې نه غږېدل زما خلاف ولې نه غږېدل ولې چې هغې ژورنالیزم کولو هغې د حکومت هغه کارونه چې حکومت ته باید چې په کارنو یا هغه کارونه چې حکومت ته باید چې په کارو د خلکو د ګټې دپاره کړي
نو کېدای شي په قانون کې هغه خلک هم راځي چې دا کم تاسو ذکر کوي چې قانون جوړ سو خو بیا د هر چا د پاره دی له شاباش شریف یې واخې وزیر اعظم دی بیا تر عام سړی پوری په ټولو دینو دا کم خلک تاسو اشاره ورته کوي ممکن ده پاغو باندې هم دا لاګو شي.
قانون خو در اصل مطلب هم دا دی چې ټولو د پاره قانون باید چې برابر وي، لیکن بدقسمتي نه وکیل صاحب دغه تاسو سره په ناست دی دی چې په پاکستان کې قانون ټول د پاره برابر دی او کنه تا د پاره بل دی ما د پاره بل دی بل چا د پاره بل دی سو قسمت قانون نه دی او قانون په پاکستان کې بدقسمت نه طاقتور سړی ته لاس نه دی چولې غریب سړی ته لاس اچولې الان کې د قانون فلسفه چې دا هغه دا ده چې قانون به همیشه غریب سړی ته تحفظ ورکړي د طاقتور سړی په ضد باندې دلته کې الټا اوبه چلیږي.
مننه خټک صاحب زه بیا هم راځم وخت ما سي کم دی خو بیا هم یو سوال به کو امل مندوخیل صاحب تاسو چې کومه خبره وکړه بل اخره دا به عدالت تم راځي او دا چې عدالت ته راځي نو زبا تر دې لمخه چې بلکې تاسو ته دا سوال وکم زه پرون چې کوم خبريالانو احتجاج کړی دی پاغه کې یو خبريالو فخر یوسف زئی
داغه خبری به واورو بیا بزه داغه د خبرو په تناظر کې له تاسو یو سوال وکم.
نیشنل پریس کلب او زه بدا ویم چې دین علاوه کم جرنلستان دي صحافیان دي د راولپنڈی اسلام آباد یا د گیرچاپیر علاقو اغیر اغلی او د پیکا ایکٹ 2025 چې کم نوی امیندمنټ شوی دي داغه بل راغلی دي داغه خلاف یو ډیر درون احتجاج په اسلام آباد کې روان دي. زما په خیال باندې کې حکومت تخپل عرصه باندې نظر ثانی کوي نو هغه ډیر زیات اخی زمونږ چسونه منسٹران دي اغی سو یو منسٹر یو خبره کوي بل بل خبره کوي هغه کټیک کینو. زما په خیال چې به زیات ضروری قانون خلاف صحافیان مونږ ټول صحافیان د قانون خلاف نه یو مونږ د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندی کیږي داغي आवाज دباولو کوشش کیږي دا قانون د دې لپاره دې زکه ورته مونږه تور قانون وایو.
عمل مندو خیر سے تاسو فخر یوسف زوی واوري د اسلام آباد کې احتجاج کې شامل تاسو ټول په دې متفق کې چې قانون په کار دی وی خو قانون کې تاسو ځینې ځینې شانو باندې اعتراض درې خدا به بل اخره عدالت تم درځي. نو عدالت ته چې درځي دا تر ټولو بهتره نه ځای دی چې هغه حکومت هم سوالونه وکړي او ممکنه ده عدالت د انصاف ځای دی نو هغه انصاف وکړای شي نو بیا خو باید په اعتراض ور باندې ونه شي.
تاسو ته معلومه ده چې نن سهار دا په لاهور هایکورټ کې دغه قانون چې کوم دی دا چیلنج شوی دی او دا پیټیشن دایر شوی دی. نو باقی او باقاعده نوفسس کیږي فیڈریشن آف پاکستان ته او باقاعده بلاغه ځواب پر جواب راځي او دا بال پتا شي پاس کیږي تفصیلی او له بدقسمتۍ نه تر ټولو نه غټه د بدقسمتۍ خبره دا ده چې نن تاسو ته معلومه ده چې په دغه ملک کې دننه دا وخت جوډیشن سره تقسیم ده او ډېر واضح یو تطبیق او ډېر واضح یو لاین چې کوم دی په جوډیشن کې دننه هغه سم شوی دی او په دوه ګروپ کې ډېر واضح دا تقسیم دی.
تاسو وایئ چې عدلیه چې دا په دوه سو کې تقسیم شوی ده هغه
جی بالکل عدلیہ خو تاسو ټول ته معلومه ده چې لډیر وخت زخه
ډیر یعنی دا خلکو زین کې وایي چې دا یو دا تقسیم سوی په خپل اصول باندې ده کنه د پاکستان چې کم سیاست ته پاغه کې لوي ډالې سره و ډاله ده لبلی سره باندې ده
په دغه شی دا مختلف وجوهات کې ده لایسي بازار خدا سیم د شی مطلب د یوې ډلې له سیاسي ګوند سره یا د یو سټاس ریپلیشن دی خو له نورو د خپل شکم ډاله ده د نورو سره یو ریپلیشن لري. خبر بنیادی طور پر پاکستان چکم ہم دننه انځا ای کورس دی او سپریم کورٹ دی که هر هغه جج هر هغه جسټس یو داسې فیصله ورکړه چې هغه د وخت حکومت یا د ضرورو په خلاف و بیا هغه جج کوم دی د دوی په شو نمونه کې نشي راتللی هاو دغه پروموشنز بندیږي او هغه د مختلفو بینچو برخه نه جوړی شي او هغه بالکل سړلا تکیږي. دا یو ډېر د قسمتې خبره ده او تر غټ کوشن دا وی چې هر څومره دا چې کوم نوې ترمیم سوې دي دا چې په ایکورس کې چیلنج کیږي نو دا به تر کې چې دا کوم بینک شته دا کې څونه لګول کیږي ولې ډېر واضح معلومه ده چې په ټولو ایکورسو کې د نن چې کوم زموږ د جانو ترما ناس دي دا د دوه دور ټولو اسایکی ورته وایي چې سب کانشس ورته وایي هغه ټولو ډېر زیات واضح ده او معلومه ده زینو ججانو سیدی آغا اپیلیشن او چکاو چکم دی او گورنمنٹ تا او ضرور کوتون تا دیر واضی و پشکارا دی او زینو چکم ججان دی آغا بل کلائین او لکانون سر روان دی او دکانون تاکیف کلی پیسلی کلی او مدار دی بلکی جیست دغو پا بین چکم و بین چون تا دغا و کدمی لکو کیجی
منانا ای ملبندو خیل سیب خطک سیب ما تاسو خسوال کوی خو راتوی سوچی وقت کم دی نو بہرحال ستاسو اقبال خطک سیب او امل مندو خیل سے پدی بحث کی دبر خاک استو ډیر مننه نه
تاسو مې جان مان
خدای پاک ډیر زیات پم خاصه ډیر مننه داود مشال ترانا لاندې چې پکې مونند د پاکستان سینټ لخوا د برېښنایي جرمونو د مخنیوي قانون کې د ترمیمونو بل پر مختلف اړخونو له اقبال خټک او امل خان مندو خیل سره خبرې کولې. باس پای تور سیدی ما عبدلی کاکړ ته اجازه راکې په مخم شاه
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د بشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.